ټاکل شوې ده چې بل سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ کابل د پروسی په نوم د دوهمې غونډې کوربتوب وکړي. افغان اجرایه رئیس نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې له هغه هیوادونو باندې د فشار راوړلو ټینګار وکړ چې افغانستان ته چاودیدونکي مواد استي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پرخ کې لخوا وغږ کړی چې سمدستي اوربند رعایت کړي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزاج مل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ملي اردو ژغ وکړ چې ملي فکر وکړي او کوچني تفاوتونه دې په پام کې نه نیسي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي جمهور رئیس ته یې مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای یې بل څوک د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو د ملاتړ کوونکو مخنیوی وکړي چې د بشري حقونو نقصته زمینه برابره کړې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې د کراري ژغ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن پر ملي اردو ژغ وکړ چې ملي فکر وکړي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د مارشال فهیم په دفاعي پوهنتون او ملي پوځي اکاډمۍ کې د نویو منصبدارانو د لسمې دورې د فراغت په مراسمو کې وویل:
تاسو هویت یوازې ملي اردو ده، زبې لرې، کلي لرې، ولایتونه لرې، نور ټول هویتونه دي، اما دا هویت لر ټولو نه هم سختتر ده، هم مقدستر ده.
د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړه چې په ملي روحیه د اردو فعالیت به د سیاست او جګړې په ډګر کې د بری سبب سي. هغه وویل مخکې به افغانانو د جګړې میدان ګټل، خو په سیاست کې به یې بایلله او تر دې وروسته به دواړه د دوی په برخه وي. د مارشال فهیم له دفاعي پوهنتون او ملي پوځي اکاډمۍ نن 528 تنه نوي منصبداران فارغ شو چې 8 ښځې هم پکې وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي جمهور رئیس ته مکتوب وړاندیز کړی چې پر ځای بل وړ وګړی د پاکستان لپاره سفیر وټاکي. زاخلوال نن پر ټویټر ولیکل چې د هغه د استعفا په اړه خبر شوی خبرونه ناسم دي او دی به د نوي سفیر تر ورتګ خپل کار ته دوام ورکړي. هغه په بل ټویټ کې لیکلي چې له کار د لری کېدو پریکړه یې د دې لپاره کړې چې یوازې د 2 کلونو په خاطر په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د دندې ترسره کولو ژمنه کړې وه او هغه موده بشپړه سوې ده. زاخلوال د ځان په ناوی کې لیکلي ولسمشر ته څرګنده کړي چې په اسلام آباد کې له سفارته د لری کېدو په بدل کې د بل مقام تمه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل پروسه په نوم نړیوال کنفرانس کې به د سولې لپاره خپل طرح بحث ته وړاندې کوي او د ګډونوالو د سیاسي ملاتړ خپلولو هڅه به کوي. د کابل پروسه دوهم کنفرانس د چهارشنبې په ورځ جوړیږي چې د چین متحدو ایالاتو د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو د ځینې نړیوالو سازمانونو او د عربي هیوادونو استازي ګډون پکې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی نن د سولې لپاره د حکومت د طرحې پر جزئیاتو خبرې ونه کړې. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې تروریستي ډلو په افغانستان کې د بشري حقونو د اعادې لپاره د حکومت هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. عبدالله د یکشنبې په ورځ سویس ته ورسېد. افغانستان د روان کال په پیل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا چې مقر یې د سویس په ژنیو ښار کې دی 3 کلن غړیتوب ترلاسه کړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن له سویسه له ازادي راډیو سره په امریکا کې وویل:
هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړي. همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړي او کړي چې خام چاودیدونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د سوریې په کورنۍ جګړه کې پر ټولو ښکېلو خواو ژغ کړی چې په بیړني ډول دي هغه د شوزنۍ اوربند چې د امنیت شورا په پریکړه دي کې غوښتنه سوي عملي کړي. ګوتریس نن د سویس په جنیو ښار کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل چې مرسته کوونکې ادارې په غوطه ټول شرقي کې چې د وسلوالو ډلو تر واکمنۍ لاندې د خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو ته بشپړه تیاری لري.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago.
دا وی لکه څنګه چې ما د شنبه په ورځ په امنیت شورا کې وویل زه غواړم چې بیا وایم چې غوطه ټول شرقي نور انتظار نسی کولای. نور یو وخت دی چې پر ځمکه د دې دوژخ د مخنیوی وسی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې له ځنډه پرته د اوربند ټینګېدو غوښتنه پکې سوې ده. د ترکیه حکومت نن وویل رسمي اسناد یې د چک جمهوریت چارواکو ته سپارلي او رسمن یې غوښتنه کړې چې د سوریې د کردانو د ټولنې پیژندل سوی مشر صالح مسلم ورته وسپاري. صالح مسلم مخکې په سوریه کې د ډیموکراتیک اتحاد ګوند مشر و. د ترکیې د صدراعظم مرستیال بکیر بوزداق ویلي چې صالح مسلم به سبا د چک جمهوریت په پلازمینه کې محکمې ته حاضر سي. مسلم د یکشنبې په ورځ د انقرې په غوښتنه په پراګ کې پولیسو نیولی دی. د ډیموکراتیک اتحاد ګوند غړو پر ترکیه تور پورې کړی چې له قانوني صلاحیته پرته د نورو هیوادونو د وګړو د توقیف غوښتنه کوي. او د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله نن عراق ته روانه ده. دا په تیرو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې د سعودي عرب د فوټبال لوبډله عراق ته د مسابقې لپاره ځي. په عراق کې به د دواړو هیوادونو د فوټبال لوبډلې د چهارشنبه په ورځ سره مخامخ سي. په عراق کې د صدام حسین د رژیم پر مهال چې پر کویت حمله وکړه د نړیوالو لوبو په ترسره کېدو بندیز دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې ویلي دي چې د دې شورا غړي هیوادونه او نړیواله ټولنه دې پر هغه هیوادونو او ډلو فشار راوړي چې افغانستان ته میلونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره یې کاروي. د خغلی عبدالله د دې څرګندونو په اړه په ریپورټ سربیره د اجرایه رئیس د ویان لمرستیال جاوید فیصل سره مرکام لرو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوې د بل سبا یعنې د چهارشنبه په ورځ کابل د پروسی په نوم د دوهمې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا او یو شمیر دیني عالمان وایي چې د قرآنی کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې څېړلې ده. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي ورباندې رعایت کړي. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وینا وکړه او دا په دې شورا کې د افغانستان په استازیتوب د ښاغلي عبدالله لومړنۍ وینا ده. نوموړي په نړیواله ټولنه ټینګار وکړ چې د هغو ډلو او سازمانونو پر ضد او هیوادونو پر ضد د فشار زیات کړي او اقدام دی وکړي چې د په وینا افغانستان ته مینونه استوي او پر ملکي وګړو د حملو لپاره کارول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم څرګندونې کړې دي. په اړه یې د نوریاس نوري نن نور تفصیل اورو.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په خپل وینا کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. عبدالله وویل هغه ډلې چې له افغانستان نه د باندې خوندي ځایونه لري د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
زموږ ملکیان او امنیتي ځواکونه د حملو او ځانمرګو بریدونو اصلي قربانیان دي. هیڅ ځای خوندي نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه له 2015 کال راهیسې د هغو تروریستانو او جنګیالیو پر وړاندې د دفاعي او تهاجمي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري چې له سرحدي سیمو د باندې خوندي ځایونه لري.
خغلی عبدالله په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره د یکشنبه په ورځ سویس ته ورسید. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په 2018 میلادي کال کې 10,000 ملکیان په افغانستان کې تر ډیره په ځانمرګي بریدونو او بمی حملو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
دوستانو وامو ریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس په جنوا کې د بشري حقونو نړیوالې شورا ته وینا کړې ده. ښاغلی عبدالله، چې دې شورا د افغانستان په استازیتوب، چې دې شورا ته د افغانستان په استازیتوب لومړنۍ وینا کوله، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې وکړي. د ښاغلی عبدالله د نننۍ وینا د جزئیاتو په اړه احمد تکل د اجرایي ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
اجرایي رئیس د بشر د حقوقو په برخه کې هغه فعالیت چې موږ کړی دی هغه یادونه وکړه. افغانستان د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی، تر څنګ د هغو تروریستي ګروپونو بحث وکړی چې د فعالیتونو له خاطر یې په افغانستان کې د بشر حقوقو نقص ډېر شوی دی. هغه له ماشومانو څخه په تروریستي حملاتو کې د کار اخیستنې بحث مطرح کړی. همداراز یې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دولتونه او هغه سړی او کړی چې خام چاودونکي مواد د تروریستانو پورې رسوي د هغوی پر ضد قانوني اقدامات وکړي او محکمې ته یې راکش کړي. همدارنګه د حقوقو فعالیتونو بحث وکړي چې افغان حکومت تر لاس لاندې لري، څوک په نتیجه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټیټ شوې. همدارنګه په دې توګه سره وکولای شو چې په افغانستان کې د بشر حقوقو د تامین لپاره زمینه تر پخوا ښه مساعد شي.
تاسو د ماینونو یادونه وکړه. د افغانستان حکومت مونږ ویلای شو چې له ماینونو نه قطعا استفاده نه کوي.
د افغانستان حکومت تعهد لري چې له ماینونو څخه هیڅ راه استفاده نه کوي. نه تنها دا چې استفاده نه کوي، بلکې د تولید، کارونه او د انتقال مخنیوي هم کوي. تر څنګ یې ژمن دي چې هغه ماینونه چې پاتې دي یا موجود دي چې هغه هم له منځه یوسي.
اجرایي رئیس په خپل وینا کې تاسو وایئ چې یادونه وکړه د ماینونو چې له بهر راځي او همدارس د سړک د غاړې ماینونه یا په کور کې جوړ شوی ماینونه چې دا ویل کېږي چې له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته راځي. په دې برخه کې د اجرایي رئیس د وینا هغه مهم ټکی څه دی؟ دا څه غوړي لنړیوالې ټولنې
د بحث او چې په افغانستان کې بشر حقوقونه د هغوی له خوا نقض کیږي چې تروریستي دی او د غوډلو ملاتړ یې وادونه کوي. مشخصا پاکستان هغوی ته چاودونکي مواد برابروي، مشخصا اسلاسیوي ناچاودي توکي د هغوی په واک کې د دې باعث کیږي چې ملکی تلفات زیات شي او د خلکو اساسي بشري حق چې ژوند کول دي هغه ورڅخه واخلي. ګنن پلان دی چې دالته جنیوا کې د افغانستان اجرایي رئیس سبا ته د پرسنل ضد ماینونو د نړیوال قانون څنګه تعهدات په کانفرنس کې افغانستان ریاست هم لري وینا وکړي او هلته به هم بحث ته متمرکز شي. افغانستان څومره فعالیت کړی دی او اساسي ستونزې مشخصا د تروریستي ګروپونو له درس څخه کومې دي چې هغه ته باید نړۍ په سطح باندې توجه وسو. دا مشکل په افغانستان کې حق
د ځینو راپورونو لمخې افغان ځواکونه په دې تورن دي چې د ملکی وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې برخه کې د اجرایي رئیس توجیه څه ده؟
ډیری وختونه مشکل دا وي چې تروریستان د ملکی خلکو له کورونو، د هغوی له تاسیساتو، د ستار په توګه کار اخلي، له هماغه ځایه حملات کوي، یا هم هغوی اکثرا د ملکی خلکو د ګڼې ګوڼې څخه په ډکو ځایونو کې ځانمرګي بدون فائدې باعث کیږي چې بالاخره د جنگ په ډګر کې د بشر حقوقو ته توجه تنهڅه کم شي. ولی افغان حکومت پر یو طرز عمل باندې کار کوي چې پر اساس به د ملکی خلکو د ساتنې لپاره د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونو ته ځانګړې لارښوونې کیږي. ولې دا پتن هم د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې هغوی ته د بشر د حقوقو، د ملکی خلکو د هغوی تاسیساتو د ساتنې په ارتباط مشخصې لارښوونې کیږي.
او د اجرایي رئیس په نننۍ وینا کې په دې برخه کې دوی خبرې وکړي.
هغه نن په خپل وینا کې پر دې مسله باندې بحث وکړلې او د هغه طرز د باندې یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت اوس په کار کوي چې پر اساس د ملکی خلکو د تلفاتو کچه راټیټي او افغان ځواکونو ته مشخصې لارښوونې کوي.
دوستانو، د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تا ټاکل شوې ده چې بل سبا یعنې د چهارشنبه په ورځ کابل په همدې نوم د خپلې پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې غونډې ته چې ویل کېږي د سولې په اړه به یو جامع پلان هم پکې افغانستان د دې غونډې برخوال او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د عملي کولو لپاره یې د هغوی ملاتړ خپل کړي د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه نوریاس نوري په سټډیو کې دی او نور تفصیل نه دا اورو.
بلې ان صاحب مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیرو هغو هیوادونو او سازمانونو چې د کابل د پروسې په دوهم غونډه کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شوې و تایید کړي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د 15 هیوادونو او درې نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دغې غونډې ته لازم تیاری نیولی دی.
تا حال بسیاری از کشورهای اشتراک کننده و همچنان سازمانهای بین المللی که
تر اوسه ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چې په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره ورته بلنه ورکړل شوې وه، د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو یا د افغانستان لپاره د خپلو استازو په سطحه د ګډون ډاډ ورکړی دی. د کابل د پروسې دغې غونډې ته له دې پلوه هم ډیر اهمیت ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر او د سولې د عالي شورا په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په هغه کې د افغانستان له لوري د سولې د یو هر اړخیز پلان د په ډاګه کولو او د هغې لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو خبره کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی مستغنی وویل چې د کابل د پروسې په غونډه کې دوه موضوعات د افغانستان لپاره مهم دي چې د دې غونډې ګډونوال پرې بحث او خبرې وکړي. یوه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې او بله هم د ترهګرۍ په وړاندې روانه مبارزه ده. د سولې د پلان په اړه یو ځل بیا ښاغلی مستغنی
دولت افغانستان در نظر داره که تر نشست به دوم کابل
د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیزه طرحه او لیدلوري د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کابل د پروسې د غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یوه نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم نن دوشنبه وویل چې روانه اونۍ د کابل د پروسې کانفرنس ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
دوستانو واموریدل چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې به افغانستان د سولې په اړه نړیوال ټولنې ته یو جامع پلان وړاندې کړي. له نوریاس نورینا مننه کوو. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي د څلور کلن امنیتي پلان عملي کېدل په جګړې او سیاست دواړو کې د هیواد بریا ډاډمنوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې کړې دي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیتي ځواکونو میړانه او ملي فکر افغانستان په جګړې او سیاست دواړو ډګرونو کې بریالی کولی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د مارشال محمد قسیم فهیم د دفاعي پوهنتون او ملي نظامي اکاډمۍ نه د سلګونو افسرانو د فراغت غونډه کې وکړې او ویل چې د امنیتي ځواکونو دنده سخته خو مقدسه ده.
پسل نن ایتاسي هویت یوازې ملي ورتود زبلری کلی لری ولایتونه لری نور طول هویتونه دی، اما دا هویت لر طولونه هم سختتر ده هم مقدستر ده. اما امید سی فرقم دیده باشیم. در گذشته ما همیشه میدانه جنگ برده بودیم، میدانه سیاست باخته بودیم. آله هر دوش میبریم.
ولس مشرقنی ویل حکومت ولس دواره پا افغان امنیتی سواکونو باور لری او پا کلکی رادی سره ملاتر کوی. در مارشال فهیم در دفاعی پانتون او ملی نظامی اکادمی پا لسم دوره که 1528 افسران فارغ شل چه یوازی اتتنه خزیدی. له دغه پونتونه اکاډمینه په 39 دورو کې سباند 9000 افسران فارغ شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په خپل دندو بوخت دي. د مارشال فهیم دفاعي پونتونه او ملي نظامی اکاډمي په 1400 نوریس کال د پخوانی حربي پونتون پر ځای د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې په مرسته جوړ شوی دی. دغه فرغت غونډې ته د افسرانو د ملي نظامی اکاډمۍ قومندان احمد الله داور ویل هغه افسران چې له دغه دفاعي پونتون او اکاډمۍ نه فارغېږي مسلکي او پټولو پوځي مسایلو آگاه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي دغه مراسمو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په پوره صداقت او میړانې چمتو دي چې له خپلې خاورې نه ساتنه وکړي.
او ډاډ ورکوم چې مانا نیولې تر اخر عسكر پورې چې پلری سیمو کې په هلمند کې په بدخشان کې په کونړ کې په نیمروز کې د افغانستان د ساتنې په خاطر اتاسو تر قیادت لاندې د افغانستان نه دفاع کوي ساتنه کوي په ډیر ایمانداری او په ډیر اخلاص بخپل دندو ته بدوی ان شاء الله اتاسو قیادت او قومنده لاندې به دوام ورکړي.
خغلی بهرامي ویل د افغان ځواکونو مسلکي ورتیا او میړانه ورستر بلی ثابتېږي چې لاملې په دغه ځواکونو د خلکو باور هم زیات شوه دی. د دغه مراسمو په پای کې د مارشال محمد قسیم فهم دفاعي پونتون او ملي نظامی اکاډمي سلورو ممتازو زده کوونکو عبدالکریم محب رحمان صبغۃ الله او مونسیتا د غازی میربچه خان او ملالې علي دولتي میډالونه هم ورکړل شول. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپله ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او سیالیو لپاره تحلیل او تفسیر نشي. دا اصول د علی شورا غړي او دینی عالم قاضی محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې ډول د وطن رانول او د ملت وژل نور د زغم وړ نه دي. اکرام الله اکرامي په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمیر غړي او دینی عالمان وایي چې په جنگ کې ښکېلې غاړې باید یو د بل وژلو لپاره دینی توجیهات ونه لټوي. د سولې د عالی شورا غړي او دینی عالم قاضي محمد امین وقات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قران کریم آیاتونه باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا په خپل ګټه د سیاسي او دنیوي اهدافو او رقابتونو لپاره تحلیل او تفسیر نشي.
وی د خپل سیاسي او دنیوي اهداف لپاره یا د رقابت لپاره استعمالوم او د الله پاک د حیا په کار دا جنگ دا موږ په کتابونو باندې تقسیم نکړو. دا بریدای چې شریعت کې کوم احکام دي فقه کې هغه مسلې په ګرامر کې د کوم ځای کې چې قرآن کریم استدلال کوو هغه وقفو چې زمونږ د دې ترمنځ خبرې اترې ناسته ولاړه شروع شي. دا مملکت نور د ورانولو نه دی او دا ملت نور د وژلو نه دی.
دی وای نور په دې ډول د وطن ورانول او د ملت وژل د زغم وړ نه دي. خغلی وقاد د خبرې ورسره له هغه کوي چې د روانې ونې د شنبه پورس په ختیځ ولایت کونړ کې یو شمیر دینی عالمانو د یوې غونډې پر مهال وویل د جګړې دواړو خواو ته یو شمیر دینی عالمان موجود دي او هر یو هڅه کوي چې د خپل ډلې په ګټه قرآنی آیاتونه او نبوي احادیث تحلیل او تفسیر کړي. د اصول د عملی لارو چارو پاړه په دیناسته کې دینی عالمانو د همویل چې د اسلام په مقدس دین کې د هیڅ ډول بیګنا مسلمان وژنه او زورونه جواز نه لري او د هر مولا په فتوا چې سوګ وژل کیږي د وژونکو ترڅنګ فتوا ورکوونکي هم پکې شریک دي. په همدې حال کې د کابل د عالمانو شورا یو شمیر غړي هم مني چې د افغان جګړې په دواړو خواو کې داسې عالمان موجود دي چې د خپل شخصي ګټو په هدف د روانې جګړې روا کولو ته دینی توجیهات لټوي. دغه شورا مرستيال ګل احمد صدیق چکری د شمبی پورس په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
غاره علماء کوم دی او دی غاره علماء کوم دی او لوی رب ته ځان تسلیم کی او دی غ لوی رب نه و شرمېږي و ډار شي. دا نور د خپل ورونه مسلمانان دی نور نه وژني. دا قران دی نور په غلطه توګه تاسو سره نه تفسیرې دی خپل ګټو په خاطر دی نه تفسیرې.
زیات شمیر خلک په دی باور دي چې کچيري دینی عالمان لکه څنګه چې لازم ده په دی برخه کې خپل مسولیت ادا او له اسلامي ارشاداتو سره سم د جګړې ازرار او د اصول ګټي تبلیغ کړي لري نه ده چې په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هواد یو سرتاسري اصول ته ورسیږي. خو دوی ټینګار کوي چې دی هدف ته رسیدو لپاره د دینی عالمانو ترمنځ یو والی همغږي او د وی سرتاسري اجماع رامنځته کېدل ضروری دي.
بلخ د افغانستان او ترکیه د پهنې د وزارتونو ترمنځ د یوې تفاهم نامې لمخې په افغانستان کې د ترکیه د چاغ ایجوکیشن د موسید خونځیو د ترکیه پهنې بنسټ ته انتقالېږي. د افغانستان د پهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری د ترکیه د پهنې وزیر سره په کابل کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ول دغه کار د افغانستان د پهنې اقتصاد او عدلي وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا د ګډې کمیټې لارښوونه ورسته شوې. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
لړې رو بحثونه او جنجالونه ورسته بل اخره په افغانستان کې د افغان ترک د خونځې او مدیریت د ترکیه دولت تر لاسه کړ. د افغانستان او د ترکیې د پوهنې وزیرانو د دوشنبه په ورځ یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې لمخې د ترکیې د چاغ ایجوکیشن د موسسې د ښوونځیو مدیریت د ترکیې د پوهنې بنیاد ته ولیږدید. د افغانستان د پوهنې د وزارت سرپرست ابراهیم شینواری وایي د دغو ښوونځیو د مدیریت د لیږد هدف د یادو ښوونځیو د کمیت او کیفیت لوړوالی دی.
دا تصمیم د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ملي ګټو د ترکیې د ورور او دوست هیواد سره د اړیکو ارزښت او د شاګردانو د زده کړې د کیفیت د ښه والي په خاطر نیولی دی. کله چې دا ښوونځي انتقالیږي دا یوه نارمل پروسه ده، په ډېر عادي شکل باندې انتقالیږي. ټول اسناد او ټول وسایل او ټول پیسات چې هغه اکثره د پوهنې د وزارت دي هغه به د یو قرارداد له مخې د ترکیې د معارف بنسټ ته انتقالیږي.
خاغلی شینواری وایي د دغه تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د افغان ترک د ښوونځیو شمیر 28 او د زده کوونکو به یې 30 ته لوړ شي. افغان ترک اوس د هیواد په اووه لویو ښارونو کې 14 ښوونځي لري چې 8000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د افغان ترک ښوونځي د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري او ویل کیږي چې د امریکا د یو تبعه ترکی نژاد فتح الله ګولن لخوا اداره کیږي. په خاطر دې د دغو ښوونځیو د بندېدو او یا د دوی د مدیریت د انتقال د راپورونو پر وړاندې د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو کورنیو غبرګونونه ښودلي وو. د روان لمریز کال د لیندۍ د میاشتې په وروستیو کې د افغان ترک د ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د کمیټې غړو ادعا وکړه چې د ملي امنیت یو شمیر سرتیري پرته له اجازې د کابل ښار په تایمني سیمه کې د افغان ترک یو ښوونځي ته ننوتي او د ښوونځي 4 استادان یې نیولي دي. امنیتی منابع ویلی چې دغه استادان د یو لړ شکونو په اساس نیول شوي وو خو بیرته خوشي شوي دي. دا هم ویل کیږي چې د نیول شوو دوه کسان اوس هم په توقیف کې دي. د ترکیې د پوهنې وزیر عصمت یولماز چې کابل ته راغلی د پوهنې وزارت له سرپرست سره یې په یوې ناسته کې وویل د ترکیې د پوهنې وزارت ته د افغان ترک د ښوونځیو د مدیریت لیږد د دوی د غوښتنو له مخې شوی دی. خاغلی یولماز وویل هر هغه څوک چې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تلپاتې دوستي له منځه یوسي له یادو ښوونځیو به وویستل شي.
ترک حکومت اولارک افغان حکومتندن
د وویل موږ د ترکی دولت په توګه د افغانستان له دولته غوښتي وو چې د افغان ترک ښوونځي د افغانستان او ترکی مدیریت ته ولیږدوي. له دغه کاره سره به د ښوونې او روزنې کیفیت لوړ شي او هغه اشخاص چې غواړي له افغانستان سره دغه تلپاتې دوستي له منځه یوسي له ښوونځیو به وویستل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس نن د سوریې د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ وکړ چې سمدستي اوربن رعایت کړي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. خاغلی ګوتیرش چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سمدستي دیرش ورځني اوربن ته غاړه کیږدي. ګوتیرش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبې په ورځ په یو پریکړه لیک کې په سوریه کې د بې ځنډه اوربن غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربن لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتیرش وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago, in particular
څنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوتا نور نو انتظار نشي کولای او هغه وخت را رسیدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې غوتا ښار کې د کلورین ګاز په وسیله له پرونۍ مشکوکې حملې وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایي او توپچي حملې وکړې او نه ملکی وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي نن وویل چې په غوتا کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف لدې مخکې ویلی و چې په سوریه کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقه ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته کړه روسیه به هیڅ کله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریه او متحدان یې روسیه او ایران، داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري په همدې ځای دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی او په بله نیم ساعته خبري مجله کې به دا درسره
تشکر از شما اجملند. خسته نباشین.